پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر 1092 ته پورته شو. د همارې چې د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور له مخې په نړۍ کې د څلورم پرله پسې کال لپاره د اعدام سزا کمه شوې ده. دا او ځینې نور مهم مسایل تر خبرونو وروسته. خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د جنو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تن ورسو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 40 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې لمخې شاغلی غنی دا څرګندونې د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کانفرنس لاره په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼه کې د ولسمشر لقوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل ورسو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او 1 منفي او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او 1 منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 15 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دي. د هندوستان د ANI خبری آژانس په حواله د روغتیا وزارت ویاند وحید مایار د دوشنبه په ورځ ویلي چې تملری ملګری ملتونه 15,000 بستې یا کیټونه دغه وزارت ته ور وسپاري. تر دې مخکې تیره شنبه د کندهار د روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د دغو طبي بستو له تمامېدو شکایت کړی و. په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر تر 1000 اوښتی او 16 کسان په دغه ویروس مړه شوي دي. تاسو سمجه غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 شهرونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. شاغلی اردوغان پروند اپریل په 16 نیټه د کابینې لغونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس خپرېدو مخنیوي دی.
23 24 25.
دی وایي موږ خاص پلان لرو چې په 1.5 ولایتونو کې د اپریل په 23، 24، 25 او 26 نیټو ګرځبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حد اقل ته ورسوو. د ترکیه حکومت د تیرو 2 اونیو د پای په 2 ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. شاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې 6 کال یوازې په 40 هیوادونو کې 655 کسان اعدام سوي چې د 2018 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام بوجنونکو او غیر انساني سزا ته او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
مننه کوم چې ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر 1092 ته پورته شوی. څه باندې شپېته پیښې په همدې یوه شپه او یو ورځ کې ثبت شوي دي او د مړو شمیر 63 ته رسېدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور له مخې په نړۍ کې د څلورم پرله پسې کال لپاره د اعدام سزا کمه شوې ده. هلمند کې هم د غنمو ځینې کروندې مرض وهلي او بزګري په ستونزو اخته کړي دي.
که چیرې توجه ورته ونه شي دا ټولې کروندې به د خلکو له مابینځه ولاړې شي. ځکه چې دا یو قسم کارچونه دي، د نباتاتو باندې حمله کوي، پاڼې زبېښي، د هغو څخه تغذیه کوي، د نبات وچېدو سبب ګرځي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هېروئ. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 68 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1092 ته رسېدلی دی. له دغو پیښو 15 تنه روغ شوي هم دي. ناجیې صافۍ په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا شېبه د کابل سټوډیو رپورټ راکوي.
ستانګزه صاحب ډېر زیات مننه. تاسې هم یادونه وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 68 مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت وایي د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 1092 ته ورسېده. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار شیبه مخکې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې تر ټولو ډېرې پیښې په کابل کې ثبت شوي. دغه کانفرانس لا هم روان دی. د غلی مایار د خبرو یو برخه اورو.
په تیرو 24 ساعتونو کې 311 مشکوک سمپلونه تشول، چې لاغه جمله نه شپږ شپته مثبت پیښې، چې ټول مجموعي ارقام زموږ 1092 ته ورسېدل. چې په دې شپږ شپته مثبتو پیښو کې زیاترین مثبت واقعات په کابل کې چې 250 مثبت پیښې، لغمان کې 15، ننګرهار ولایت کې 4، بغلان 4، او یو مثبت پیښه هم په پکتیا ولایت کې.
همدارنګه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 تنه ناروغان بیرته روغ شوي، چې له دې ډلې یو په غزنی، یو په بغلان او 12 یې په کابل کې دي. ښاغلی معیار وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د مړینې هیڅ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارنګه وایي په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخ و. خو د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار وویل چې ملګرو ملتونو 15,000 بستې یا کیټونه دغه وزارت ته سپارلې دي. تر دې مخکې د کندهار او بلخ روغتیایي چارواکو په دغه ولایتونو کې د طبي بستو له تمامېدو شکایت کړی و. بلستان اکزسر
ډېره مننه کوم. ناجیه صافۍ وله کابل له موږ سره خبرې کولې. ویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د مثبتو پیښو شمیر 1092 ته رسېدلی دی. د مجموعي شمیر د کرونا وایروس او په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 68 کسان په دې وایرس اخته دي. او ښه خبره دا وه چې د عامې روغتیا وزارت ویلي 15,000 کیټونه یا د کرونا وایروس د تشخیص لپاره عالی د نړۍ ملګرو ملتونو لخوا عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
په افغانستان کې د انزورګرانو یو لویه شبکه هنر سالار وایي چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په 5 ولایتونو کې نقاشۍ کاږلي. د هنر سالار مشر امید شریفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د دوی هدف دا دی چې خلکو ته د کرونا ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي، ځکه لیکنې او انځورونه ډیر ژر نظر جلبوي. له ښاغلي شریفي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې د هنر سالار ټولنې په نوي کارونو باندې تبصره وکړي.
موش اوس په 15 ولایتو کې کندهار، هلمند، کابل، هرات او ننګرهار کې دغه نقاشیان شروع دي. زموږ هنرسالار تیم په هر ولایت کې اوس تصمیم لري چې 15 نقاشي وکړي، او دا مهم موضوعات چې لاسونه منځل، دوری، او چې باید نظافت مراعات کړي، په دغه مسایلو کې دا نقاشیان شوي دي. او موږ کوشش کوو چې دغه نقاشي عکسونه او ویډیوګانې په سوشل میډیا کې نشر کړو، ځکه چې دغه ټول کسان، دغه میلیونونه افغانان چې په سوشل میډیا کې دي، هغوی ته هم دا مسایل ورسیږي.
څه فکر کوئ، آیا واقعا مؤثره ده دغه لار چې تاسو په سوشل میډیا کې د خپلو نقاشیو عکسونه اچوئ، او څومره کومک کوي د عامه پوهاوي په برخه کې د ستاسو نقاشي؟
مهم دا دی چې زموږ خلک افغانستان د یو بې طرفه یو مستقل نهادم د کرونا په اړه خبرې واوري، ځکه چې اوس فقط حکومت ورته وایي چې په کور کې کښېنې او یا دوری وساتې. خو اوس هنرسالار کوشش کوي چې د نقاشي، د انځورګرۍ، د ویډیو دغه لارې څخه هم ورته پیغام ورسوي، او په تکرار ورته ووایي چې وروره دا مسله جدي مسله ده، مهمه مسله ده. په ټول دنیا کې اوس په امریکا کې وګوره ډېر زره کسان هم ډېر وژل شوي دي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان کې دغه حفظ الصحه، نظافت، دوری وساتو، او انشاءالله دا به تمامیږي په یو میاشت دوه میاشت کې. او دا مهم دا دی چې موږ دغه پیغامونه هره ورځ په تکراري ډول ټولو خلکو ته، ټولو ولایتو ته ورسوو.
د خپل نقاشي په اړه راته ووایي چې په څه شکل باندې دي دا نقاشیانې؟ آیا رسمونه دي د خلکو، پورټریټونه دي، یا هم کارتون په شکل تاسو کاږلي دي، یا هم نوشتي کړي؟ څه رقم نقاشي دي؟
اوس خو موږ دا دغه شروع د کار دي په درې موضوع کې ډېر تمرکز کړی دي. اول چې دغه فاصله باید وساتو، دوم دغه لاسونه منځل صابون سره دي، او بیا هغه لاس ورکول او بغل کول دا شان دپاره دي. او بیا دغه زو کوشش کوو چې د ډاکتران، نرسان چې دغه کار کوي په شفاخانو کې خدمت کوي، د هغوی انځورونه راوباسو، او دغسې نور مسایل. خو شروع یې هغسې ده چې موږ باید دغه اول مهمه پیغام چې خلکو ته ووایي کور کې کښېنې. بل برخې دا ده هم کوشش کوو په پیغامونو کې، په لیکلو کې خلکو ته تشویق کوو چې زکات ورکړي، صدقه ورکړي، ځکه چې دغه وخت ده وروره، دغه وخت ده چې موږ ډېر فقیر خلک لرو، او که غواړي کومک وکړي دغه وخت ده. هغه بخش کم لیکنې پیغامونه شروع شوي دي.
ډیره مننه. فقط آخر کې غواړم وپوښتم چې ستاسو د هنر سالار له لارې تر اوسه په افغانستان کې څومره دیوالونو باندې نقاشي شوي دي؟
سنځه سب اوس شپږ کال سو چې هنر سالار دغه کار کوي. موږ شاوخوا 1300 نقاشیان لرو په 22 ولایاتو کې. نو دا دغه پروسه جریان لري، نه تنها په افغانستان کې، موږ اوس په بل مملکتونو کې هم نقاشي کوو. در امریکا څخه تر استرالیا پورې زموږ د افغانستان په نمایندګۍ دغه نقاشیان جریان لري.
د هنر سالار د انځورګرانو د شبکې مشر امید شریفي ویلي چې په 15 ولایتونو کې د دوی نقاشانو او انځورګرانو 15 نقاشۍ ایستلې دي د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف. د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته غوږ یاست. اوس هم اکرام الله اکرام د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې له دې هیواد سره د کرونا وایرس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړه. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کرونا وایرس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیون ډالر یې افغانستان ته انتقال شول. خاغلی مسجدی وایي د مرستې به په افغانستان کې د کرونا وایرس سره د مبارزې او د غشان د روغتیایي برخې د لا بهتروالي په هدف مصرف شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونی د افغان سوداګرو پر مخ د پاکستان د ګوادر بندر د خلاصېدو هرکلی وکړ. تدی خونی د اماړي کوم راستيال جناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو لومړنۍ سوداګریزه محموله له دې لارې هیواد ته انتقال شوه. خغل نوید وای ک د ګوادر بندر د نورو بندرونو په شان د افغان سوداګرو پر مخ په دوامدار ډول پرانستل شي نو دا کار به په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو په نرخونو مستقیم تاثیر ولري. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خارونو د قرنطین کولو لامل د افغانستان په زیات شمیر سیمو کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي. که څه هم پاکستان د افغان سوداګریزو مالونو پر مخ په اونۍ کې درې ورځې د تورخم او سپین بولدک چمن لارې پرانستې دي، خو لا هم په افغانستان کې د موادو په بایو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان د تازه راپور له مخې په نړۍ کې د څلورم پرلپسې کال لپاره د اعدام سزا کمه شوې ده. د راپور په حواله اعدامونه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو ټیټ حد ته رسېدلي دي. دغه راپور چې نن د اپریل په 1 خپور شوی وایي ټول اعدامونه په 10 هیوادونو کې عملي شوي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې وکالت او پالیسي مشره کلیر الګر وایي اعدام یوه زړه بوژنونکې او غیر انساني سزا ده. د هغې په خبره داسې کره شواهد نشته چې ثابته کړي اعدام دي د بند تر سزا د جرایمو په مخنیوي کې ډیر رول لوبولی وي. د سازمان په راپور کې ویل سوي په نړۍ کې د اعدامونو شمیر 1450 ته رسیږي چې د 2013 د کال په نسبت 3.3 کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعدامونو په راپور ورکولو کې د شفافیت نشتوالی دا معنی لري چې د اعدامونو واقعي شمیر به تر دې زیات وي. په ورکول سوو شمیرو کې د ساري په توګه په چین کې د مرګ د سزا کارول شامل کړای سوي نه دي، حال دا چې د نړۍ په سطحه تر ټولو زیات اعدامونه په همدغه هیواد کې کیږي. په چین کې د اعدام سوو کسانو شمیر پټ ساتل کیږي او ګمان کیږي چې دا شمیر به زرګونو ته رسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې د نړۍ په سطحه هغه څلور نور هیوادونه چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې سوي په دې ډول دي: ایران چې د اعدام سوو کسانو شمیر پکې 251 دی، په سعودي عربستان کې 104 اتیا، په عراق کې لږ تر لږه سل او په مصر کې دا شمیر 2 دی. د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې وکالت او پالیسي مشره کلیر الګر وایي په ټوله نړۍ کې اعدامونه په پټه کیږي او له بیلاروس څخه نیولې تر بوتسوانا، له ایران نیولې تر جاپان پورې اعدامونه په داسې بڼه کیږي چې له مخکې کورنیو مدافع وکیلانو او په ځینو مواردو کې پخپله اعدام کیدونکو اشخاصو ته احوال نه ورکول کیږي. د مرګ سزاګانو او اعدامونو په نوم دغه راپور کې چین، شمالي کوریا او ویتنام هغه هیوادونه بلل سوي چې د مرګ د سزا په اړه معلوماتو ته د لاسرسي په محدودولو سره د سزا د کارونې په اړه ټول جزئیات پټوي. د بخښنې نړیوال سازمان د څېړنې وکالت او پالیسي د مشرې کلیر الګر په وینا حتی هغه هیوادونه چې د اعدامونو سرسخت ملاتړې هم دي هڅه کوي چې د مرګ د سزا کارول او د جزئیاتو پټ ساتل توجیه کړي. میرمن الګر د ایران یادونه کړې چې د اعدام سزا پکې په بې ساري ډول کمه شول سوې ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو دوو هلکانو اعدام پکې پټ ساتل سوی و چې د جنسي تیری په تور په 15 کلنۍ کې محکوم سول. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه دوه ظلمکیان په دې نو خبر چې د مرګ په سزا محکوم سوي او پر بدن یې د وهل ټکولو نښې ښکارېدې او دا یې ثابتوله چې دوی تر مړینې مخکې ډبول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې د غنمو فصلونو ته مرزونه پیدا شوي دي. هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي په سلګونو کروندګرو دغه مرزونو له امله دوی ته مراجعه کړې، خو د سرخک په نوم دغه مرض ته تروسه دارونه دي موندل شوي. کروندګر وایي د سرخک مرض د دوی غنم د ودې او نمو څخه چولی. د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د غنمو په فصلونو کې دغه نوی مرض به د هغو پر حاصلاتو ډیره بده اغیز وکړي. په دې اړه تفصیل هلمند زموږ د خبریال الیاس دای پر راپور کې.
د سرخک پنوم د هلمند په غنمو کې را پیدا سوی مرض په خوا تر دې نه و او په لومړي ځل د نږدې ټول هلمند د غنمو کروندې متاثره کړې دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوي مرض د غنمو واده په ټپه درولې ده. سرخک او جړی نه یوازې د غنمو ودی او غټوالی ته زیان رسوي، بلکې د هغه وږی وړوکی او پوچوي چې د کروندګرو په خبره حاصل ته سم نیمایي زیان رسوي. د نادلي ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلی بزګر خیال محمد وایي ټول غنم یې د ژړي یا سرخک په مرض اخته دي.
دغه د زردې مریضې د غنمو کړې ده، نو آیا چې دا د دغې د ګرمۍ د تاثیره دی دا مرض، او که د اوبو د تاثیره دی، که د کومې دوای موای پاشه شوي دي؟ دا خلک دا دوای موږ رانیسو دپاره د وښو د زراعتي دواوې دي، دغه د وښو دپاره رانیسو، نو غواړو چې دا غنم پاک شي، دا کومې مځکې چې واښه لري، نو آیا د دغه په لمشته اچ هم نه دی راکړی؟
که څه هم اوس مهال د نشي توکو د تولید او کوکنارو د کښت له امله هلمند مشهوره دی، خو کلونه وړاندې چې یادو توکو دلته رواج نه و موندلی، دې ولایت د غلې یا غنمو د ګودام او ذخیرې نوم درلود. په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو په ځای غنمو ته مخه کړې وه، چې ساش کال د سرخک یا ژړي په نوم مرض ډیر بزګران د غنمو د ښو حاصلاتو څخه ناامیده کړل. د هلمند کرهنې د ریاست مسؤلین وایي سرخک داسې مرض دی چې تر اوسه د هلمند د غنم په کروندو کې نه و را پیدا شوی. دوی کروندګرو ته د مشورو او عامه پوهاوي لړۍ پیل کړې ده، خو لا هم وخت ته اړتیا لري چې د کیک دارو درمل ورته وموندل سي. د کرهنې د ریاست د پروګرامونو او خپرونو مسؤل سید رفیع الله کلام ازادي راډیو ته وویل د سرخک او ژړي مرض د غنم پر حاصلاتو بده اغیزه کولای سي.
دا چې د هلمند په یو شمېر کروندو کې په غنمو باندې د کفشک حشرې او د دې ترڅنګ سرخی ناروغي را پیدا شوه، ورسره سم د کرنې ادارې کارمندانو کمپاینونه شروع کړل، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکوي. تر ډېره پورې د دغو ناروغیو مخه نیول سوې ده، کنترول سوې دي، د لا پراختیا وسط مخه نیول سوې ده. کرنې ادارې کارمندان په سیمه کې عملاً کار کوي تر څو د دغې حشرې او ناروغۍ په اړه باندې بزګرو ته عامه پوهاوی ورکړي، هغه درمل ورته توصیه کړي چې هغه د دې لپاره مؤثر دي.
په هلمند کې سږ کال د کلونو خلاف د کوکنارو په نسبت څو ځله زیات غنم او نورې دانې کرل سوي دي. د دې ولایت د کرهنې د ریاست چارواکي وایي دوی د غنمو د دغه نوي مرض نمونه مرکز کابل ته استولې ده، دا چې څه وخت به ورته لازم دارو پیدا سي وخت نیسي، خو د غنمو کروندګر د زراعت د ریاست او مسؤلینو د فوري مرستې غوښتنه کوي.
او د دغه رئیسات څخه موږ دغه توجه لرو چې موږ ته داسې دواوې راکړي چې موږ د خپل پر کښتو باندې وپاشو، ځکه چې دا زموږ کښتونه د مرض څخه دغه سي.
یعنې که چیرې چیرې توجه ورته ونه سي، دا ټولې کروندې به د خلکو له مابین زبلاړې سي، او خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي په دې عرصه کې، ځکه چې ډېر خطرناکه وایروس دی، ځکه چې دا قسم کارچونه دي، کارچونه د نباتاتو باندې حمله کوي، بل دغه غپان زبېشي، دغه څخه تغذیه کوي، دغه بل اخره د نبات وچېدو سبب ګرځي.
د کرهنې ریاست وایي سږ کال په ټول هلمند کې 115500 هکتار غنم کرل شوی دی، چې د دوی د اټکل له مخې به پر 1 هکتار 4.8 میټریک ټن حاصل ورکړي، او دا د غنمو په حاصلاتو کې د نورو کلونو په نسبت 15% زیاتوالی شي. د زراعت متخصصین وایي د غنمو روان فصل په لږو ورځو کې پخېږي، خو د کرهنې د سکتور مسؤلینو ته پکار ده چې د غنمو د نوي او راتلونکي فصل په خاطر د سرخک، ژیړي او د تورته نورو مرضونو لپاره دارو درمل پیدا کړي، او کروندګر د غنمو د حاصلاتو له ادرسه د روماتیدونکو زیانونو څخه وژغوري. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو، هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
ویسا ورځپاڼې ولس به تر کومه یرغمل وي په عنوان په خپره کړې سرمقاله کې لیکلي دي چې که ازبکستان پر افغانستان خپله وارداتي برېښنا پرې کړي، نو د دې هیواد 80% برېښنا به بنده شي. د سرمقالې لیکوال د افغانستان د برېښنا شرکت د چارواکو په قول لیکلي دي ازبکستان ځکه د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی چې افغانستان یې په خپل وخت د برېښنا پیسې نه ادا کوي. ورځپاڼې لیکلي د برېښنا شرکت څو ځل د هغه برحاله چارواکو د ملي شورا د غړو جنګ سالارانو لیستونه خپاره کړل چې په میلیونونو افغانۍ د یاد شرکت پوروړي وو، خو افغان حکومت ترې پیسې وانشوي اخیستلی. د سرمقالې لیکوال ادا کړې چې همدا پورونه لامل شوي چې برېښنا شرکت پوروړی شي او ازبکستان په افغانستان د برېښنا د پرې کولو ګواښ وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې برېښنا شرکت باید د لویو پوروړو یو لړلیک یو ځل بیا اعلان کړي، رسنۍ دې هم په پوره شور او ځواک خپور کړي، ولس دې پر حکومت غږ وکړي چې په دې برخه کې اقدام وکړي. هشت سو برسپانی هم دا موضوع را خسته و لیکلی دی چه خلق با دا بیبرقی ستونزا تحمل نشکده. وړاندې په سرمقاله کې له ټولو هغو خلکو چې د برېښنا شرکت پوروړي دي غوښتنه شوې چې باید ژر تر ژره خپل پورونه خلاص کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره تر بل هر وخت ورته د برېښنا شرکت اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي دا سمه ده چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، خو د زورواکو د پورونو نه ادا کولو بیه باید عام ولس پرې نه کړي. د سرمقالی لیکوال لیکي اوس چې هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو له امله له بحران سره مخامخ دی، که په دې حالاتو کې برېښنا هم قطع شوه نو خلک به له بلا ډېرو ستونزو سره مخ شي. د سرمقالی لیکوال په دې برخه کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې باید ژر تر ژره لاس په کار شي او د برېښنا شرکت پوروړي اړ کړي تر څو خپل پورونه ادا او د وارداتي برېښنا د قطع کولو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د کورونا پر ضد د مبارزې لګښتونه باید روښانه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې افغان حکومت د کورونا سره د مبارزې په هدف 15 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې هر ولایت ته خپله بودیجه ورکړل شوې ده، خو د سرمقاله لیکوال د ځینو سرچینو په حواله لیکلي دي چې هرات ته ورکړل شوي 1500 میلیونه افغانۍ ورکې دي. د سرمقالی لیکوال ادا کړی چې په دې ولایت کې تر اوسه یوازې او یوازې له 300 چپرکټونو پرته د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره هیڅ نه دی اخیستل شوی. د سرمقالی لیکوال ته یادې سرچینې ویلي چې اوس د عامې روغتیا وزارت دغه بودیجې د لګښت په اړه پلټنې پیل کړي دي، خو د هرات چارواکو ورته په شفاهي ډول ویلي چې یادې پیسې مصرف شوي دي. په سرمقاله کې دغه سرچینې له قوله دا هم لیکل شوي چې په هرات کې زیات شمیر ناروغان په خپلو کورونو کې قرنطین دي او یوازې 40 تنه ناروغان په روغتونونو کې ساتل کیږي. ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې له افغانستان سره د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې بهرنیو هیوادونو هم مرستې کړي دي، خو باید دا ټولې مرستې په شفافیت سره مصرف شي او له ولس سره حساب کتاب شریک شي.
تاسو له پیغامونو
صديق صافي هم د کونړ له تاسو سره پاریک پیم. زه یو نظر لرم هوا هم دغه د کرونا وایرس په حق لباندې د ټول افغانانو ورونو ته غواړم چې کرونا وایرس ملکی جدي وګڼي او د دې وایرس نه د ځان ژغورنو لپاره کار وکړي. یعنې هغه ځایونه چې هلته رش وي او د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي باید دغه ځایونو ته لاړ نه شي او خپل مشران کشران ته باید پرې حق لباندې توصیه وکړي چې مثال هغه ځایونه چې هلته ګڼه ګوڼه وي د هغې نه ځان وساتي.
عثمان د پکتیکا ولایت یم. د ښوونکو معاشونه نه اجرا کېږي په وخت نه ورکول کېږي. ولسمشر د خوایر داسې معاشونه په وخت باندې ورکړل شي ډېر ستونزمنې او ډېر په تکلیف یو مشکلاتو سره مخامخ یو وسله.
زه عبدالله یم. دا لغمان الینګار په لاره کې چې کوم اربکیان دي یا محلیان ورته وایي دا خلک په ځابه چا سره جلغوزي یا چا سره چارمغز څه شی د خوراکي شیانې هغه خلکو نه اخلي او عوام ترې نه ډېر په ځاب دي. د لغمان والي صاحب او داړوند مسؤلینو نه مو غوښتنه کوو چې جدي ته جدي پام وکړي او د عوام خلک دې نور نه په ځاب وي. وسلام مال احترام.
زاهد الله ظهیر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ نه. خو پیغام مو همدوم روښنګل دی کوم نه په حق له باندې بار بار بلین خپل عامه پوخاوی خلکو ته واروي ډاکټران خپل عامه پوخاوی خلکو ته واروي او اولم دی او موږ دې تر هیله کوو چې ټولو عوام پوه شي په دې باندې چې خپل عامه پوخاوی خلک څنګه لومړی ترسره کوي او باید په دې باندې ټول خلک پوه شي، ځکه چې وبا مرض در په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او وسم په چټک کمانه روان ده. نو ډیر داسې خلک چې بے غور دي او باید دې سره بے غوري ونه کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ چپه او FM 15 خبرونه کوو. اوس هم د ځینو اوریدونکو اسمسونه تاسو ته لولو. حمید الله حقیار د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي، له افغان ولسمشر غواړو چې اړوندو ادارو ته امر وکړي چې د خوراکي توکو نرخونه ارزان کړي، ځکه یو خو قرنطین دی او بلخوا بیکاري ده او روژه هم را روانه ده. خپلواک صافی د لغمان څخه لیکلي دي، علي شنګ نه چې حکومت باید د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کولو پروسه ودروي، ځکه چې طالبان د خبره هر ورځ بریدونو ته دوام ورکوي. عام روغتیا وزارت دی د قرنطین شویو خلکو سره مرستې وکړي. دا خبره جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلی او ویلي دي چې د هغوی روغتیا ته باید پام وشي. او د هلمند له نادلی ولسوالۍ خان محمد اسلامیار لیکلی په هلمند کې روان کال د غنمو فصل خراب دی، بیلابیل مرزونه کړي، د هلمند د زراعت ریاست باید ورته پام وکړي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو ته پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له شلو نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 ته لوړ شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي بستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 13 ښارونو کې به 4 ورځنۍ کار بندیز نافذ کړي، او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه شوې ده.
خبرونه مو لاند توګه باندې واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واوري او بیا ولولې. ورزو بلخ ته، په بلخ کې د کرونا د پیښو د تثبیت آزموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د امکاناتو د نشتوالي په خاطر د کووید 19 ناروغي د تثبیت آزموینې دغه ولایت کې نه کیږي. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور را لېږلی او تر هغه وروسته به بیا روغتیا د ژوند شتمني خپرونه خپره شي.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید 19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطح تر ټولو ډېر د کورونا وایروس مثبت پیښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید 19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کورونا وایروس 4 تنه اخته کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت آزموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنټین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت دوه روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د آزموینو لپاره د پی سي آر یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 یا پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیټونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
روز بشه که ما تست نداریم. متاسفانه کیتای تشخیصی ما تمام شد، به حدود 200 بستر فعال است و ظرفیت عدیده داره که تا 300 بستر بدن برده شود. یقینا که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی های ولایت بلخ نیست.
د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګیدلو بندیزونو ته د خلکو بی پامی دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک کړی دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسی جرګه کې د بلخ استازي ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید 19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي آزموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته د امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
باید تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او هماغه مشخص سیمه قرنطین شي. په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1026 د کورونا مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 16 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیبزه، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لشتر لږ یو متر فاصله وساتئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله می ده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې. کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو د پښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د تلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاص دی
الله فضل تاسو.
مننه کور آباد. خوشاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو او یو څو دقیقې موږ ته ځانګړي کړئ.
مهرباني ده زستا خدمت کې.
ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاذ طریقه خپل ټول اوریدونکو ته خپل زبینې تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکولای شم ستاسو خدمت کوم.
علیکم سلام.
مهرباني. دغه مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځانه یو نوم ورته ایښی دی علمي نه دی. اوس مسمه شوی د خلکو په همدې نامه پېژني. نو ارزو کوم چې اصلا دغه خپله اول دغه ویروس چې اوس نور مرضونه ویروسي شایع شوي دي او خلک ورته ډېر وخت ختم دي دغه په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې دا اصطلاح رامنځته شوه چې هلته یې د زهرو په نامه استعمالوله. د زهري موادو ته ویروس ویلې هغې. بیا په نولسم پیړۍ کې چې په لنډ ډول تاسو ته ارزو کوم د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی سبب د انتقال د مرض کېدل دی ته ویروس ویل. هپاتیوم په لاتین کې زیګر یا ینه یا جګر ته وایي. او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. تقریبا 15 نوعه ده. یو ای ده، بی ده، سی ده. چې دا سی ته پخوا نن ای او نن بی ویل یا نه ای ده نه بی ده دا ویل اوس په نامه د سی یادېږي. او بلې ډی یا دلتا په نامه یادېږي. د 15 نوعه ای په نامه درچه دوه نوه نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی. یعنی چې ونه وشي چې هغه بیا سبب د التهاب نه کېږي. یعنی تر اوسه تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي که نه. عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. اما بی چې ده تر دته سیروم هپاتیت هم وایي. دا به په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس را نشي انتقال نه کوي. یعنی سرایت نه کوي او نه بل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو کتا سو غواړي چې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لري خپل پښتنه مطرح کوي نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره هم لرو 0900 202 255. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پښتنه لري زموږ د خبرونه موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي نو په دې ورخه کې که پښتنه لري کولای شي چې خپل پښتنه مطرح کوي. نو ډاکټر صاحب که سو اجازه وی واړی کبا وخلو او دې کې پاړی کړي. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام وحیدی خور. سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صفی کا هدی ورداګم دې ورداګو دې چاکتی ول فالینا.
علیکم سلام. زمونږه سلامونه هم منئ مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني کوم پښتنه لری
مننه. اول خو مې پښتنه دې محترم ډاکټر صفی نه دا غدا چې دا تور زیلای په څو ډول دی او هغه کاڅون چې په دغه زیړی باندې د مختلفو کی کله کومه تلای سپوی شي چې زه په دغه تور جری باندې اخته شوایم کومه الان په وجود کېږي او بل هغه نو کاتو سیمو کې چې په دغه مریض باندې او څوک مختلفو کی په تور جری باندې نو چې لاس راځي کلینیک او شپخونه ته ونه شي ځکه دا سیمه شته چې تا کلینیک او شپخونه د کمپیوټر یا کوم نو هغه د مست په دا او کوم نو رزونه است په دا او چې دغه مریض نه علاج پیدا کو. مننه
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب جواب درکړي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غاوري تاسو از منګه دی ورور پښتنه دلودله د تور زیری د نو پاک لای ویلې دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پښتنه نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیری علایم یا نخ نخانی سدي.
هو دا ورور پښتنه ما واورې د لاول خدا چې اګه د هدف باندې کز غلط پوښونه مې کړې د هدف د هپاتیت د انواع نه یا د جګر د التهابي ویروسي آفات د انواع نه خو ما تشریح کړو ورته مې ویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
bale bale da khota sa tashreeh ukra bale
da pizna wai chi de da sabab de jigar de iltihab ya زخم مرته شو له التهاب یا بل اصطلاح د عربي ناخسته شو چې لهب ته وی لهب د اور لمبي ته وی په ابتدا کې چې کله د ویروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود داخليږي کوم خاص نشي نخانی نه لري دا او کله چې حتی دا یو مرحله د مخفي لري تقریبا سلو رفتي په شاوخوا کې دا مرحله کې هیڅ تغیرات مری نشي احساسولای او ډاکټر هم نه پی ځکه چې کوم نشي نه خاني نه ورکی او دا حتی کدل چې تر څو میاشت پورې په داخل د کبد یا جګر کې تپاتی شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض لکیږي او سبب د تغیر د علایم هم لکیږي او کله چې کدا په فعال شکل یا اکټیو شکل په جګر کې واوخته او داخل د جګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نشي نښانې فرق دی. په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابېږي دنګریږي او کله ناکله پکې د زیری نښې هم څرګندېږي خو شي خواته په تتر کې یا سینه کې یو دروندواله ناراحتي او نارامي احساسوي کله نا کله 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 ورسره تبه هم مریض لري خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني ضعفیت دا هي نښې دي چې په مریض کې رامنځته کیږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې دي چې هلته باید کیږي چې ځیګر خراب کړي د ځیګر وظایف خرابېږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو آلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نشي نښاني فرق نه چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلې چې ډېری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي په دوه رقم وي غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده قدرت تولید مرضی سمره ده او
اها ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبره ته به وروسته راشو اوس یو اوریدونکو لرو اوریدونکو به وخت به تر اګرز تاسو خبره ته بلی سلام علیکم
او علیکم تمنا وای دي خور سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو ملماته سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم منه تاسو نوم کوم زین امریکانی ولې
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزدان
اها قاری صاحب تاسو ته خیر اغلاس یم په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری
او خو دې پښتنه چې خامخا پښتنه درو چې څنګه درته
وښتم
پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده څنګه تور شړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي نه پاره اول څه پیدا کیږي او دومره پښتنه نه ده چې دا پښین پرم تعلق لري یعنی په کوم سین یا په ډیر سین یا په فلور سین په څه ده سین او دوه درېمه پښتنه نه ده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په څه کې او خلک د شي په تنرم پښتنه نه ده خلک وایي وای دا تور جوړی کوي قایم نشي داوی پر سرطان پر سرطان باندې اوري
تاسو نه ډیره زیاته مننه تاسو پښتنې به تاسو ځواب شي مننه تاسو نن په مخه دی ښه خوشاله اوسئ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړي پاکله به تاسو څخه واورو بیا به وروسته راځو د دې ورور پښتنو ته
نو هغه مې ارزو کړ چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخلې د ویروس یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی ته وایي چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپله ویروس زیاتیږي او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض سمره ده بیا په زمین کې خپل د میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت سمره ده تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې ځنډ راغلی ده او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او وظایف اساسی ډیر زیات په تواوت کې د ینې یا کبد جګر ته فابریکه د وجود وي
بله بله تاسو نه ډیره زیاته مننه اوریدونکو ډیر زیات دی او د تلیفون په کرخه کې ټول پته م پاتې دي چې پښتنه خپل ماتره کې بله سلام علیکم بله سلام علیکم زما غاوري تاسو
السلام علیکم نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسلی شیګان کې دی سیدم کې دا وس غزنه تمنه دي
تاسو ته خرغلس ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا ده ډاکټر صاحب محترم د تور زیړي ځینی عالمي همدا سي د یو کس کچرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور زیړي مبتلاي او رنگ او جلد یې نه تور دا چې کېدای شي کچرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاتله دوا ونه کې څومره لسنګ سره بیا مخامخ کیږي څومره خطرې ده او بل آیا واکسین لري مننه
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتمان ځواب ورکړي ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خلکې سلام علیکم او مرز چې تور ژړې ورته وي دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي د څه شي نشته خورتي د رنګ جلد کې تغییر موکي نزیړ اوړي په دې کې هم ځکه د جګر التهابي کې هغه سپرایي مواد رنګ زیړ دی او بیلروبین په نامه یو ماده ده د هغې معنا همدا زیړواله ده نو هغه په وینه کې ګډیږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغې کې اما په دغه بي کې څه دی
دا اکثر تغییر د رنگ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي، اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور نه وړي چې دې ته تور زیړی نومیږي. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده، تور زیړی سپمونه.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکی لرو په لیکه کې. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غږ اورئ؟
ټول بخیر.
مننه تاسو ښه یاست؟ تاسو نوم کوم زینه مړی کنی ولې؟
مننه ځان دی وسی جی. سلام ډاکټر صاحب محترم، ته ودا ده ټول قدر مونږ کار کوم کوریدم کو ته دشمن ترخیل مقابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب مهرباني کا کوم پختنه لری؟
مننه ډاکټر صاحب، نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندې دا تور زیړی کې یو چا کی وسی جی هغه بیتا یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیتا د راژوند کی دو یا دا فالسی دو چا تمرا دا بل دا د مور نه ماشم تا انتقالی جا یا د شدو ور کول لارینا صحیح کی نشي د دې طریقه دا پښتنه می ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاورې پښتنه مو واخیسته، کزې تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوښتنه پیغام لري.
ها مهرباني،
زما سلامونه احترامات د مومنی په خپل حضور کې او بعد سلام زینې دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مون مستمر زوک دی وایم چې ای چې دا دا د ما د شیدو د طریقې منتقال کوي کما شوم په غیر کې مسمور د دینه منتقال کولای شي، اما بي سي دا چې دی ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ بینه د روغ سړي د بینه سره په تماس راشي انتقال کوي او د هغه د لارې هم کېدلی شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
دی هغه
هم کېدلی شي انتقال شي. او بل سوال دې ورور دا و چې کچېره یو اړ څوک خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه؟ هو ورور، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خو د منځ چې لاړه هغه لاړه بیرته دا مریض خشو خلاص او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا داسې نه ده چې یو چا یوارې واخېسته نو هغه معاف شو عمري، که چېرې بیا د وینه د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب، که دا راته ووایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي، د څه رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خواړه خو تر ډیر حده پورې ډیر زیات ارزښت نه لري، خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي، اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي، یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیموي ټول وجود ته، غیر ضروري خپل ډیپو کیږي په داخل ځیګر کې یو یو ګودام دی دا د ګودام حیثیت هم لري. نو اوس که چیرې موږ تاسو هغه غذایي مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي او هغه خپل ناروغ دی. لکه د ثقیلوالی یا درووالی د غذا په دې پورې اړه لري چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو، درې غیر اساسي. اساسي کې پروټین دی، شحمیات یا غوړ مواد دي او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسي اوبه دي، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوټاشیم، منیزیم، سودیم دا دي او ویټامینونه. دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولاړ دی او د دې نه جوړ شوی دی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، زمونږ لومړی بار همدلته پای ته رسیږي. تاسو نه ډیر زیاته مننه، کور آباد خوشحاله اوسئ. دوستانو یو لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
د دوستانو بیا هم تاسو ته خراغ لاس ما روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. اوس هم د خبرونې دویمه برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله امرخیل وي او د تور زیړي پاک لبا موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام، و مننه خو دې تاسو غږ اورم. له هر څه نه وړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کرونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجل شفا ورته نصیب کړي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډېر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډېر زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړي لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغو هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. چې له هغې جملې نه هم د تور یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون دی، انتاني روغتون دی چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د تور زیړي د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري او ټولنې ته د تخصصي کادرونه او تخصصي اشخاص د ډاکترانو معرفي کوي او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش انتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کیږي.
د دغه ناروغۍ د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغۍ په حتله باندې ډیر دي. د جملې نه کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړو. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې د څه کولای شي چې ابتدا د تولد نه چې خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی دی چې هغه فنونه سو نو نو سو دونه دي چې تطبیق شوی او لږه نه راپورسته کې ډیر واقعیت د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوی دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره من کولای شو چې د حفظ صحه په مراد کول سره حفظ صحه خپل وساتو، نوکانو لاسونو منځلو، د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګ او دغه د مخنیوي لپاره من کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړم. همدارنګه من کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټو هغه وینه چې هغه د بلډ ترانسفیوژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي د هغوی مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کړو تر څو هغه کوم وینه چې دا لږه مطمئن شو چې دا خپله هغه نه لري په مکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو تر سره کولو نه مخنیوي وکړو. چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او له داسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدا نه خواسته دي بل چا د ناروغۍ سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت زی په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پچکارۍ او د وخت زی په واسطه باندې په دې ناروغۍ باندې ملوثکی کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونوګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی، مننه. خیره
ډیره مننه کوره وات خوشاله اوسئ. مننه کوم له ډاکټر صاحبانو نه چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړله. ګرانو دوستانو، له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې دمه مو زمونږه مالتیا وکړه، خبرونه کې مو برخه واخیستله. په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي. نو دا وه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونه خوشاله وه، خوشاله ژوند ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.